مشال ریډیو ته ستلیم شه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن خالی ورځ او د 2014 کال د مارچ 15 منټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په سین صوبه کې مظاهره کوونکو په خبرېلانو بریدونو کړ چې پکې درې کسان جوړ شوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10 په اسلام آباد کې پیل شي. او د ترکیې وزیر اعظم وایي باید انقره او تهران په سیمه کې د فرقایي تاوتریخوالي ختمولو لپاره یو نظر ولري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پسین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د ورکل شوی پانسه پر ضد مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال پر خبرالانو بریدونه کړی دي. پولیس وایي په سلګونو مدرچانو د جمعې تر لمانځه وروسته په حیدرآباد پرس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون آج په دفتر برید کړی چې پکې درې خبریالان ژوبل شول. د کراچۍ پرس کلب عمومي سکرتر ای ایچ خانزاده وویل چې مظاهره کوونکو په خبریالانو بریدونه کړي چې وروسته د ودانۍ امنیت لا نور سخل شوی دي. د دې بریدونو پر ضد نن د پېښور په ګډون نورو ښارونو کې خبریالانو مظاهرې کړي او دای په سختو ټکو کې غندلې دي. په سوات کې د ښځو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د ښځو د حقوقو تحفظ لپاره مؤثره قانون سازي وکړي. پرون د سوات په سیدو شریف کې د ښځو جرګې غونډې وروسته د یادې جرګې مشر تبسم الدان مشال اړې ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې رامنځته شوي خو په عدالت کې د هغو مقدمو شنوایي نه کیږي او نه ورته انصاف میلاویږي.
نمونګه دا خواست کو چې زمونګه اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم بل رد کړی دی ټیک ته مونږ دا غوښ سره متوجه هغه څنګه زمو مشران دي هغه ټیک ته. خو په اسلام کې زمونګه هم ډیر حقوق دي، کم اس کم مونږ له هغه حقوق دي دوی را کی کنه دوی پاغي خو دي خبرو کې او دا غو نه یو عاجزانه شان ته پوس کوم چې د دې حواله سره هغه پروټیسټ ونی نه کوي.
د سواد د خزو جرګې غوښتنه په داسې حال کې کړي چې په دې رستو کې اسلامي نظریاتي کونسل د خزو حقوقو لپاره قوانين غیر شرعي ګرځولي وو. د جرمني حکومت په پاکستان ته له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا ودانۍ او په هغه هیواد کې میشتو افغانو کډوالو لپاره د 12 کروڑ یورو مالی مرستې ورکوي. په اسلام آباد کې د خزانه وزارت یو چارواکي نن مشال اړې ته ویل چې پرون په دې لړ کې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر او جرمني سفیر سلور لوزنامې لاسلیک کړي دي. خو له شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د قومي کمیټې یو مشر ملک غلام خان مشال اړې ته ویل چې پخوا هم داسې مالی مرستې اعلان شوې وي خو دوی ته هغه امداد نه دی رسیدلی.
بالکل مکھ جیسے پاکستان کی پاٹا ممبران سے کم دی بالکل منگا دے پاٹا سر خبر
دویل حکومت غوښتنه وکړه چې د مالی مرستو ویش لپاره ایماندار کمیټې وګماري. په پاکستان کې حکومت د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی دی. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور شوی بیان کې راغلی چې نواز شریف د گرین پاکستان په نوم پروګرام منځوري ورکړی دی چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژوو خوندیتوب دی. دغه ونې به د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې لګول کیږي. بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ به مرکزي او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي. دا شان اعلامیه زیاتوي چې وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي جو او پاړه دی رپورت جوړ کړی چې له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10 په اسلام آباد کې پیل شي. دغه شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وچ قون نن مشال اړې ته ویل چې دواړه لوري مخامخ خبرو لپاره تیار دي.
امیدوار یو چې ان شاء الله په دې خبري اترې کې مخالفین مسلح دولت افغانستان په یو تفاهم ته ورسیږي په جګړه کې په افغانستان او په منطقه کې پایان ته کې وخیرل شي.
نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به په افغانستان او د سیمې ثبات لپاره ګټورې وي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره د طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون ناوخته وشوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې د امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې وسره شخړې راکمې شي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي. ښاغلی اوباما د ولسمشر محمد اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینی خبرې له طالبانو سره مخې ته وړي. په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم برخه واخیسته. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په نادلي ولسوالۍ کې څلور پولیسواله وژلي دي. د نادلي امنی قمندان عمرجان حقمل نن مشال اړتیا ویل چې دغه پولیسواله تېره شپه هغه مهال وژل شول چې په ناقل آباد سیمه کې طالبانو د دوی پر پوسته حمله وکړه. نوموړي ویل چې د پولیسو په جوابي کاروایي کې وسلوالو ته هم مرجوب لاوختې. په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي باید انقره او تهران په سیمه کې فرقهیز تاوتریخوالي ختمولو لپاره یو نظر ولري. ښاغلی اوغلو دا څرګندونې نن تهران ته په خپل سفر کې کړي. دا په تېرو دوو کلونو کې د ترکیې مشر لومړی سفر و. دا دواړه هیوادونه د شام د جګړې په اړه متضاد دریځونه لري. د ایران شیعه رژیم په شام کې د بشار الاسد او ترکیې د سنیانو ملاتړ کوي. که څه هم د شام جګړې په اړه دواړه هیوادونه اختلافات لري خو په مجموعي توګه دواړه ملکونه ښې سفارتي اړیکې لري. احمد داود اوغلو وویل چې په تهران د اټمي پروګرام ودرولو په بدل کې د لویدیځ اقتصادي بندیزونو لرې کولو سره به د ترکیې او ایران دربینز د تجارت کلنی حجم د 10 ارب ډالرونه زیات شي. او وروسته خبر نن د ترکیې مهمه ورځپاڼه د کلت امنیت سار لاندې بیا پرانستل شوه. دا له هغې وروسته ده چې څو ګینټې وړاندې د عدالت په حکم پولیسو د ورځپاڼې په ودانۍ چاپه ووهله. ترکیې پولیسو نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره اوښکې بهونکي ګیس استعمال کړ او پر هغوی یې اوبه وشیندلې. نن پولیسو د ورځپاڼې ملاتړو مخنیوي لپاره ودانۍ مخې ته رکاوټونه ودرولي وو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواورې تیر ورځ د سند په حیدرآباد کې مظاهره چانو په پریس کلب حمله کړې. په خوست کې د وزیرستان کډوال وای حکومت د دوی د واپسۍ بندوبست وکړي. د سوات ښځو جرګې د حکومت نه د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د قانون سازۍ غوښتنه کړې ده.
دې کې ماته ډېر سویر نوعیت کیسونه رالل، ډېر حساس کیسونه ماته رالل. په هغې کې د یوې ماشومې نه پوزه کټ کړې وه، د بلې ماشومې نه خپه کټ کړې وه، اوس ریسنټلی د یوې ښځې نه غوږ کټ کړی دی.
او په پېښور کې ډاکټران وایي د دوی ملګري تښتول کېږي او د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوي.
ډیر وخت نه په ډاکټرانو باندې دا حمله کیږي. پروفیسر نورالایمان باندې حمله، دا صرف په پروفیسر نورالایمان باندې حمله نه ده، دا په ټول ډاکټرز کمیونټي باندې حمله ده.
د مشال سره باوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو پر ضد د جمعې په ورځ په سند صوبه کې احتجاجي مظاهره وشوې. مظاهره چانو په حیدرآباد ښار کې په پریس کلب حمله وکړه او شاوخوا دیش خبریالان یې تر 3 ساعتو پورې محاصره کړل. بلخوا په کراچۍ کې هم مظاهره کوونکو د آج ټي وي پر دفتر برید وکړ چې په کې 3 خبریالان ژوبل شول. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکوی.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړی و چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي، او بیا څه ځوانان پریس کلب ته راغلل، د نن هر څه مات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې درې خبریالان جوبل شوي هم دي.
ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لگیا دي د خپل غم غصې اظهار کوي. دا زیات نه لایق کیږي په دې وجه باندې هغې ډېر زیات داسې نن تقریبا ساتي ان ډېر زیات مصیبت کې خلکو ډېر مشکله باندې ځان بچ کړل.
دغه رنګ په کراچۍ کې هم د بیلابیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په دفترونو او گاډو حمله شوی. د کراچی پریس کلب د عمومی سکتر اے ایچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټی وی آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي. همدارنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوی چې وروسته د کراچی پریس کلب سیکیورټی هم زخت کړی شوی. د کراچی پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي. همدارنګ په کراچی کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوی. او که څه هم به د پیښه مخې ته راځي، نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره ترسره کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچی کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکي په نښه کړي، بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره یې هم زور زیاتی کړی. بل اړخ ته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویلي دي چې د رسنیو د امنیت ذمہواری د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنه کړي. همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاه پولیسو ته حکم کړی چې د میډیا د کارکوونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي. د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړی شوی وو، چې وروسته د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک په وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي. د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچی بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړی شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن د خالی په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکس کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان د غړو ترمنځ د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د یوې غونډې په وخت غوښتنه شوې ده چې اف سی آر نظام دې ختم کړی شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي او قبایلو له دې هم د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په څیر بنیادي حقونه ورکړی شي. په دغه وخت سیاسي ګوندونو مشرانو د پارلمان په غړو هم غږ وکړ چې دوی سومونه مخکې د کامی سملې په سکریټریټ کې د فاټا د حیثیت په اړه کوم بل جمع کړی وو، د هغې نه دې نه پر شا کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه یوه غونډه وشوه. د دغې غونډې په مهال د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی څه موده مخکې د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سکریټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو په اړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موکا شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او که داسې نه وي نو بیا دې صوبه راکړي او یا دې آزاد کونسل راکړي، خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
که د حکومت د خوښۍ چې موږ په صوبه کې زم شو بس موږ خو بالکل ورته تیار یو، بسم الله سبینه مونږ ته ایکسټینډ کړی شي. که په ده کې دوته مسله وي نو په نور آپشن باندې ورته مونږ همدغې لپاره د آپشن یخي مقصد هم دا دی چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیداویږي، په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیداویږي. نو مونږ چې سټیټس خامخا راته میلاو شي چې په هر طریقه باندې وي، نو د صوبې د جزم کېدو نه نه مخکې وروسته شوي یو، نو اوس تې وروسته یو، نه بیا تې وروسته یو. خدای پاک ته وکړي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسۍ یو مشر منظور پریدي وویل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو، اوس چې کم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید ده چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو ده، کم خواهش ده، کم چې بنیادی انساني حقوق د هغه غواړي، دا تمه لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي، د اف سی آر ختم کړی شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړی شي.
او په دې موقعه د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپلو خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کېدو په دې باندې دی د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی، په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړی شي، حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاوی.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د عینی حیثیت د بدلون په اړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې پېښور زموږ هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي دا د پښتو دي سبا کې شامل شي.
د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلي حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د وزیرستان هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو له وجې خوست اوریدلی وای حکومت ته د دوی د واپسۍ بندوبست وکړي. دغه کډوال دومره وسایل نه لري چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او دا شان دوی د لارو د پرانستلو غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود نه اورو.
د سولی قطبی وزیرستان آغا قبایلیون چې کوم په سیمه کښې د جنګ په وجه افغانستان ته ورغلي او دا وخت د خوست ګلان په کیمپ کښې میشته دي، وایي چې پنځله شل ورځې کېږي چې د ضرب از پوځي ورستني عملیاتو په وجه په دوی پسې لارې بند د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور ته د یو رنځور سره راغلی عزت خان په دغه باره کښې په دا رنګ ږغې جی.
شمالی وزیرستان کا شاہی سے تو مدنی کے ماں باپ ہوں اور خوش فیملی اور غلام کے لیے تنگی جی خوش میں ذرا شاور کرو غلائے ہوں میری دن حاضر سرا تو پتا ہوں مان سے تقریباً ضلع سلس کی سی کے دے نیز ہزار روپ سے باندھے تو تین سے پندرہ سو دے نیز رائے طریقہ نہ سب سے خرچے نیز کا ڈیڑھ کا کلیر تھا.
یو بل کا بہلی خواجہ مسعود ہاں دگا خبر پدا رنگ مخش بیا ہی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود خبر کا افغانستان پاکستان دواړو حکومتونو پوځي حکومتي سفارتي چارواکي او د انساني حقوقو د پالنې نمائندګون دې د میژه دغه مشکل سمولو ته زر کې پام وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جرمني حکومت پاکستان ته د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوو او د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره د مرستو ورکولو دعوه کړې او دغه لړ کې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر او د جرمني سفیر سلور د مفاهمت له وسنامې هم لاسلیک کړې. دا مرستې به افغان کډوالو او د قبایلي سیمو خلکو ته څومره ګټه ورسوي، په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د خزانې د وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د لړکی د جمعې پورز د خزانې د وفاقي وزیر اساق ډار او د جرمني د سفیر ترمنځ سلور لوزنامه لاسلیک شوې چې تر مخ به جرمني پاکستان ته 2,250,000 یورو ورکوي چې پکې 9,00,000 یورو امدادي رقم دی او 2,00,000 په اسانو شرطونو قرض ده. د نوموړي په وینا چې دا رقم به د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو او د افغان کډوالو په بحالۍ او هغوی په نورو ضرورتونو خرچ کولی شي او جرمني به دا رقم ډېر زر پاکستان ته ورکړي. د قبایلي سیمو مشران او د پارلیمان غړي د بهر ملکونو د طرفه په ورکړل شوو امدادونو څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د کامی کمیټې جنرل سیکرټري ملک غلام خان نه وپوښتل نو د هغه وینا وه.
مخکې چې څومره مونږ ته د بین الاقوامي امدادونه راغلي دي یا پاکستان کښې هم ریلیز کړي دي، دا مونږ ته په صحیح طریقه د اډی پی سره بالکل نه دي رسېدلي. او موږ دغه وایو چې سیمه کمیټي دې جوړوي چې داسې ایمانداره کمیټي وي، ټول اکادمي د آی ډی پی هم پکې مشوره وي، آی ډی پی نه کسان واخلي او موږ په ګراؤنډ باندې ورځنا دا کار کوي. موږ دا ریکوېسټ کوي چې د پاټن نګون سینیټرانو په دې کښې شامل نه کړو او دا په ټوله ناغاتو خورد بورد کول ولا خلطه.
کله چې مشال ریډیو په قومي اسمبلی کې د فاټا د پارلیماني مشر شاجي ګل نه وپوښتل چې د امدادي پیسې ولې د فاټا په ولس باندې نه خرچ کېږي، نو هغه وویل
په دې سلسله کې ما په خپله په لیټر باندې یو این ډی پی لا او یو سیډ لا وراحته لیکلي ورکړي دي چې فاټا سیکرټریټ او فیډرل حکومت پارلیمنټیرین بالکل په اعتماد کې نه اخلي، که په دې کې حکومت پارلیمنټیرین آن بورډ کې پارلیمنټیرین به مشوره شي، نو دا به په چې کوم ځای کې ضرورت وي په هغه ځای کې به ځکه لګېږي چې پبلک عوامي نماینده چې هغه عوام ته جواب دی وي څومره کومه پورې جواب دی شوی نه وي اکاونټیبل نه وي دا مسالې به وي. خو ما بیا هم لیټرې کړې دي او ما په نیکسټ ویک کې امید دی چې یو سیډ والا سره میټینګ وي، نو امید دی چې زه کوشش کوم چې د دغو نورو کوم ډونرز دي دغو سره هم زه میټینګ وکړم.
همدارنګه مشال ریډیو د متحده قبایلي پارټۍ د وایس چیرمین حبیب نون نه په دې اړه وپوښتل چې د دې ذمواري په چا راځي، نو د هغه وینا وه
مونږ جی د دې ذمواري یم خو په دې حده پر ذمواري یم چې مونږ په اقتدار کې نه یم. زه دا یو دا پیغام د نوی گورنر صاحب ته ورکوم، الله د پاره رسول د پاره د الله نه ډار وکړو چې آیا ته تا په کومې چوکۍ بنه کېناستلې؟ دا ډېره ذمواره چوکۍ دی، ته خاص ته برای راست قبایلو نماینده یې، ته که چېرته مونږ سره مخلص شي نو انشاءالله قبایلي عوام د سیاسي غړي د بټول تا سره مو ولاړو، د تا ملاتړ به مونږ کوم. د کوم فنډونه دي په کار دی په خپل ځای باندې ولګېږي او کوم د آی ډی پیز واپسي خبره دی په دې کې څه کوم فنډ مونږ ته رالو، که هغه د جاپان نه راغلی دی، که هغه د جرمن نه راغلی دی، که هغه د امریکې نه راځي، که هغه د سعودي نه راځي، په کار دا دی چې هغه د پدو خلکو باندې ولګېږي.
همداشان چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې دا دومره لوی رقم دی که چېرې دا په سم ډول په دې خلکو خرچ کړل شو نو د دوی د ژوند معیار به ورسره ښه شي.
دا اوس ډیپینډ کوي چې ګورنمنټ هغې لپاره څومره هوم ورک کړی دی او هغې څومره د هغې لپاره بیکګراؤنډ جوړ کړی دی او هغې چې کوم رپورټس او کوم ابزرویشن او کوم ډیټا سټیټسټک اخیستی دی چې هغه آیا که دوی صحیح اخیستی او صحیح تخمینه هغې لګولي او صحیح چې کوم متاثرین دي هغې ته په صحیح طریقه سره دا میلاو شي، نو زما په خیال سره ډېر ښه اثرات به را شي او د هغې خلکو چې کومې ستونزې دي او د هغې خلکو چې کوم مسایل دي خاص کر اقتصادي طور باندې هغوی ډېر زیات خراب شوي نو هغه به د ډېر حده پورې او د هغې زندګي به دوباره یو نوی سټارټ او نوی ژوند به هغوی شروع کړي.
ذکر ده له دې سربېره چین، جاپان، امریکا او دارنګ نورو ځینو ملکونو د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د امداد لپاره پاکستان ته څو څو ځله پیسې ورکړې دي، خو د فاټا متاثرین وایي چې په دوی دغه رقم نه خرچ کېږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اخیستی، د دې سیمې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخې باید د اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم کړی شي. ځینې کارپوهان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ کړل شوی او د بیګناه خلکو پر ضد یې استعمالوي او دا شان ځوانان د تشدد پر لور بوسي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او پخوانه د غلطه رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلي سیمو روایاتو او د هغه ځای خلکو ژوند ژواک باندې ډېر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلي سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. څېړونکي او سماجي کارکون نظام داوړ وایي قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچه کې تشدد موجود دی. او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پرې وځي.
کلچرل وایلنس چې په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، بل ته مونږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه ده چې هغه په ساب باندې په قانون کې، ساب عدالت کې، او ساب پولیټیکل ایجنټ کې، او ساب سیاسي ساب قانون کې یو تشدد وي. دا دې په سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل کیسونه د پاره دی، په دا کې د سالاو د بهبود هیڅ خبرې نشته. چې کم زم دا دواړه سیزنونه وي، نو هلته ترهګري زیاتېږي، هلته تشدد زیاتېږي. نو زمونږ هغه بنیادی بشري حقوق هم سلب شوي دي، او دا دې زیاتره اثرات زمونږ په ځوانانو باندې کېږي، ځکه چې ځوانان چینج وړي. ځوانانو دنیا وکتله، ځوانان وایي چې یاره په مونږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونو د نشوالي له کبله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیه چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې، نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکی احسان داوړ وایي قبایلي ولس که یو خوا د بېکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بل خوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی، د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. پکار دا ده چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سیډونکو په وینا قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پیښور ډاکټرانو د پروفیسر ډاکټر نورالایمان باندې د وسوال برید غندنه کړې، او له حکومت یې په دغه برید کې د ککړو کسانو زر تر زره د گرفتارۍ او ډاکټرانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنې د ډاکټرانو د ټولو تنظیمونو نمایندګانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر وخت کړې. په دغه وسوال برید کې ډاکټر نورالایمان ته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
په پروفیسر ډاکټر نورالایمان د چهارشنبې په ماښام ډبګرۍ سره نږدې د کلینیک نه واپس کور ته د تللو په مهال وسلوال برید وشو. د نوموړي موټر په ډزو سورې شو، خو له وسلوال بریده په روغ رمټ وتلو کې بریالی شوی دی. د پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسیشن د پېښور څانګې صدر ډاکټر اشفاق مشال ریډیو ته وویل چې په پروفیسر ډاکټر نورالایمان له وسلوال برید وړاندې هم څو څو وارې ډاکټران نامعلومو وسلوالو په نښه کړي دي، خو تر دې دمه حکومت ډاکټرانو ته د تحفظ ورکولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي.
د ډیر وخت نه په ډاکټرانو باندې دا حمله کیږي. ډیر مخکې یو کارډیالوجیست هغه شهید کړی شوی، او بیا د هغې نه پس تر اختر په شپه باندې یو کارډیالوجیست زموږ ډیر یو ښه ملګری ډاکټر محمد طیب هغه نشانه شو. بیا د هغې نه پس ته ډاکټر شاهد یو ملګری و، هغه اغوا شو، د هغې نه پس شهید کړی شو. او دغه شان ورځ د ورځ موږ اورو چې ډاکټران اغوا کیږي او ډاکټران قتل کیږي او ډاکټران وهلی کیږي. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه لرو چې دا پروفیسر نورالایمان باندې حمله، دا صرف په پروفیسر نورالایمان باندې حمله نه ده، دا په ټول ډاکټر کمیونټي باندې حمله ده.
ډاکټر محمد شبیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ډاکټرانو تحفظ په اړه د حکومت سره د خبرو اترو په غرض یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده، چې حکومت سره به د کلنګ اخستونکو او نامعلومو وسلوالو په څرګندولو هم خبرې کوي.
پرون مونږ چې دی هغې سره ملاقات وکړو، نو هغې مونږ ته وویل چې پولیس راغلل ما کور ته، او مانه په دې باندې چې انکوایري کنډکټ کړله، نو هغې وویل چې ما خپله پولیسو ته هم دا وویل زما چا سره ذاتي دښمني نشته، نه زما د خاندان والا چا سره ذاتي دښمني شته، نه مې چې دی د چا سره پوله پټې شریک دی. نو زه خپله باندې هم حیران یم چې داسې څوک دی چې هغه زما سره دومره غټه دښمني لري چې ما سره د ډز او دغه پورچیزي او زما ژوند چې دی د هغې د وجې په خطره کې دی.
خو د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت وایي چې ډاکټر نورالایمان دوی سره ځینې خبرې شریکې کړي او د کیس پلټنې روانې دي.
شروع کړی دی، موږ سره ان پرسن خبرې شیئر کړی دي چې
پام دی وی چې په خبر کې د ډاکټرانو تر څنګ تاجران، فنکاران او نرخزیان هم وخت پر وخت د کلنګ اخستنې او هدفي وجنو ښکار شوي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
د پاکستان په سیند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې متاسف خاري ته د ورکړل شوي پانسې پر ضد مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال پر خبریالانو بریدونه کړي. مظاهره کوونکو په حیدرآباد او کراچۍ کې درې خبریالان جوړ کړي. په دې بریدونو پر ضد نن د پېښور په ګډون نورو ښارونو کې خبریالانو مظاهرې کړي او د سختو ټکو کې غندلې دي. په سوات کې د ښځو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو تحفظ لپاره مؤثر قانون سازي وکړي. پرون د سوات په سیدو شریف کې د ښځو جرګې غونډې وروسته د یاد جرګې مشر تبسم مدنان مشال اړتیا ویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې رامنځته شوې، خو په عدالت کې د هغو مقدمو شنوایي نه کېږي او نه ورته انصاف ملاویږي. د جرمني حکومت به پاکستان ته له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا ودانۍ او په هغه هېواد کې میشتو افغانو کډوالو لپاره د 2 کروڑ یورو مالی مرستې ورکوي. دا خبره په اسلام آباد کې د خزانې وزارت یو چارواکي نن مشال اړتیا کړي. دا پاکستان حکومت د نوي پروګرام له مخې به په راتلونکو 5 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرون خپور شوی بیان وایي چې نواز شریف د گرین پاکستان په نوم پروګرام منظوري ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې خبرې مخامخ خبرې د مارچ په 10 په اسلام آباد کې پیل شي. دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچقون نن مشال اړتیا ویل چې دواړه لوري مخامخ خبرو لپاره تیاری نیولې ده. سپینواڼه وایي ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره د طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون ناوخته وشوې. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په نادلي ولسوالۍ کې 4 پولیس والا وژلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمهواري منلې ده. او د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي باید انقره او تهران په سیمه کې فرقه ایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره یو نظر ولري. دا څرګندونې ښاغلي اوغلو نن تهران ته په سفر کې کړي.
اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پېښور نخبریدونکو مشر کړ سپڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا نوي گورنر ته په ورپېښو ستونزو او د هغه په ترجیحاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا نوي گورنر په داسې وخت کې سوګند پورته کړو چې په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان دي او په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا هم د ترهګرۍ سره مخ ته او بل پلو د فټه حالات هم ناسم دي. نوي گورنر اقبال ظفر جګړه لبا ډېر په سنجیدګۍ سره کار ولوی. اداریه گورنر ته د ورپېښو مشکلاتو اړخ ته اشاره کوي او وایي چې د دې سره سره که وکتل شي نو د فاټا سیول انتظامیه فعاله نه ده او د دې ټولې چارې د سیکورټي فورسز سره دي. بل پلو د شمالي وزیرستان او د نورو ځینو قبایلي سیمو د خلکو خپل کورونو ته د واپسې مسله هم پرته ده. اداریه اخري کې وایي د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر یو سیاسي بصیرت او پوهه هم لري او بیا د پېښور سره تعلق ساتي نو د قبایلي او نور پښتنو د مسلو نه به په خشن خبر وي. باید چې نوموړی د هر تعلق او رشتې نه پرته په مجموعي توګه ولسی او د فړ ستونزو ته خپله توجه راوګرځوي او دوی هیله لري چې دی به د ورپېښو ستونزو او چیلنجونو په خشن مقابله وکړي او خپل مرام ته به ځان ورسوي. بلپلو اکسپرس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مذاکراتي عمل راتلونکي 4 ورځو کې شروع شي او افغان حکومت وایي چې ملک د روانې جګړې ختمول د پاره دوی طالبانو سره مذاکرات کوي او دغه لړکی دوی ټول تیاری سرته رسولې دي او کڼلارې جوړه کړې ده. بل طرف ته امریکا هم پاکستان ته باور ورکړی دی چې د مذاکراتو کامیابۍ د پاره به دوی له پاکستان سره په شریکه کار کوي. ادریې مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې هم په مری کې د مذاکراتو دور شوی و خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي او دا اوس هم د افغان حکومت او طالبانو موقف د یو بل نه جدا جدا دی. البته مذاکرات د کامیابی د پاره ضروری ده چې دوه ډلې مذاکراتی عمل جاری وساتي، ځکه چې دا یو ګران عمل دی. او په یو ملاقات کې د دې نتیجې مخې ته نشي راتلی او د وخت سره سره به دوه ډلې خپل خپل موقف کې بدلون راولي. دریا اخري کې وایي چې دا ځل مذاکراتی عمل او مفاهمتي عمل کې د پاکستان او افغانستان سره سره امریکا او چین هم جوړه زړه خوښي لري، خو د مذاکراتو کامیابی د پاره تر ټولو اهم سیز د افغان حکومت او طالبانو په رویو کې لچک دی. نو هیڅ ګران نه ده چې دا مذاکراتی عمل نتیجې ورنه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. له برطانی خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ ممتاز قادری د پانسي ورکولو، او له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې له طالبانو سره د خوفیه مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دوانو لیکنو لینډیز له ګل ایاس ناور.
له برطانی خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وجنه د انسانیت ضد جرم او دا قتل یو له هغو چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان بدنام کړی. ورځپاڼه وایي سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر وو او خپل یو محافظ ممتاز قادری وژلی وو، ځکه چې نوموړی د توهین رسالت قانون کې د بدلون پلوي وو. دا قانون له 1978 لسیز راهیسې نافذ دی چې پکې بدلونونه هم راوستل شوي وو. ورځپاڼه وایي د تیر ګل پر ورځ ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شوه او د نهې په ورځ ډېرو زیاتو خلکو هغه د جنازې په مراسمو کې د حکومت اقدام وغندو. دا ملاتړ تر پاکستانه محدود نه و، بلکې د برتانیا برمنګم کې هم په یو لوی جماعت کې ممتاز قادری لپاره دعاګانې وشوې. ورځپاڼه لیکي په برتانیا کې میشت نورو مسلمانانو په دې انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا د ټولو استازیتوب نه کوي. ګارډین لیکي دا خپکوونکې خبره ده چې مذهبي مشرانو د خپل منځي زغم له تاریخه زده کړې نه دي کړي، خو اکثریت مسلمانان له هغه نظریو راوتي دي. بلخوا فارم پالیسي مجلې لیکي د برګدال قصه کې هغه خبرو په اړه سنو چې څرنګه نوموړی د خفیه مذاکراتو په نتیجه کې له طالبانو راخوش کړل شو. مجلې لیکي له کلون رئیس د اروپایي محفوظ ځایونو کې د خفیه مذاکراتو یو مهم کردار د ریچارډ هالبروک وو. که څه هم نوموړی متنازع، خو د دې باوجود یې سفارتکارۍ لاره خپله کړې وه او په واشنگټن به یې زور راوړو چې په افغانستان کې په سیاسي جوړجاړۍ کې طالبانو ته رسمي رول ورکړل شي. مجلې کې خفیه مذاکرات په 2011 کال کې شروع شوي ول، خو طالبان هغه وخت د دې نه جلا شول کله چې د مې په میاشت کې دا خبره په ډاګه شوه. څو میاشتې وروسته بیا دا خبرې پیل شوې، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د اسلامي اماراتو بیرغ لګولو وروسته دا خبرې د ځنډ ښکار شوې. په هغه وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی سخت غبرګون ښودلی بو او دا هر څه په ټپه ودرېدل. فارن پالیسي مجلې لیکي تر 2013 کال پورې برغدال له طالبانو سره وو او واشنگټن غوښتل چې خپل فوزي له طالبانو راخوشي کړي، او دا یې هم غوښتل چې دا هر څه د ټولو ځواکونو د وستلو وړاندې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د برتانی، فرانس، جرمنی او روس مشانو په شام کې د کړکیچ د ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامدار عمل د کار کولو ژمنه کړې. د جمعې په ورځ د څلورو واړو هیوادونو مشانو د ټلیفوني کانفرنس لارې خپلو کې خبرې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبری سانګې رپورت سمون د همکار اجمل اناورو.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. په عین حال کې د سوریې د اپوزیسون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي دور بند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې، خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الووش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوې سیمې نیولې او په نیولو کې د جنګي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو دا موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربن عملي کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته هیلې زیاتې شوې، د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي کولی شي طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې په دې وروستیو سرګندونو کې وویل د طالب مشرانو کورونا او کورنۍ په پاکستان کې دي او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به ترې دا ټول امکانات واپس واخلي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو څوارلسو کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبره تل ردوله، ولی اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي. په دې اړه زموږ د همکار احمد تکلنا تفصیل اورو.
د پاکستان وروستی اعتراف چې وایي د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې دیره دي او د دې هیواد حکومت نفوذ پرې لري، ګڼ خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواښي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یې وباسي. خپلواک خبریال سمی یوسفزای وایي د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد څرګند نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري کې پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښایي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي ترسو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی له منګولو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د صلح خبرې مله نږدې شوي دې وخت کې دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وي که چېرته موږ دا خبره ونه کړو طالبان اوس نورې لارې پیدا کړې دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر دی جو کې دوی دفترونه جوړ کړي دي. اول ته دوی مهم غړي اوسېږي. د افغانستان حکومت په خبرو کې جدید او نړیوال هم جدید نواسي نه که چېرته دوی هماغسې انکار کې پاتې شي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل ته رامنځته شي او بالاخره هغه امتیازات پاکستان غواړي د دې طریقه ترلاسه کړي ترلاسه نه شي کړی.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم دې ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالي تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډېر متکی نه وي.
دا مشال ریډیو ده. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تمه کیږي چې تر راتلونکو زیارت پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالب استادو سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو په اړه نیټه نه ده خودل شوې، خو افغان او پاکستانی چارواکو تایید کړی چې راتلونکو اونۍ به د مخامخ خبرو لومړنی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه تفصیل د اجملان ناورو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پرېکړې له مخې باید دا خبرې اترې ل راتلون کې پنځ شنبه چې د مارچ لسم نیټه د مخ خطر سره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفانو با صلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې ان شاء الله په اسلام آباد برگزار شي او د خبرې اترې شروع شي.
ته چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي؟ خیر الله آزاد په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له با صلاحیت استازو سره وي. نوموړي وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پایل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پریښي وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړي څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر وړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
زو سواد سے چرته چې سیدو شریف کې د خزو جرګې تر سوري لاندې غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې د خزو د حقونو لپاره د موثره قانون سازی وکړي شي، ځکه چې په یو شمېر سیمو کې خزي د تشدد سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
سواد سیدو شریف کې د خزو جرګې مشر تبسم عدنان په لوی غونډه کې ویل چې پنجاب اسمبلی کې د خزو حقونو لپاره قانون سازی عمل او بیا په هغې ټکونه کول یو طرف ته، ولې بلخوا پاکستان کې موجود قانون کې خزو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
په دې کې ماته ډیر سویر نوعیت کیسونه رالل، ډیر حساس کیسونه ماته رالل. په هغې کې د یوې ماشومې نه پوزه کټ کړی وه، د بلې ماشومې نه خپه کټ کړی وه، اوس ریسنټلی د یوې ښځینې غوږ کټ کړی دی. بل پدی کې د سوري کیسونه ماته رالل، پدی کې ماته د ټرافیکینګ د خرڅونې د زنانو د وړو کیسونه رالل، د قتل کیسونه رالل، د خودکشۍ په نوم باندې چې دین هم غیرت په نوم باندې اوس مخکې به قتل کوو اوس ول د خودکشۍ نوم ورکړي، داسې قسم کیسونه ماته رالل. نو هغه کیسونه که مونږ ریس کړي دي او مونږ مخې ته راوستې دي، نو صحیح ده بس ټیک ته هغه په عدالت کې چلیږي، خو تر اوسه پورې دغه کیسونو شنوایانې نه دي شوي، فیصلې نه دي شوي، هغو ته انصاف نه دی ملاو شوی.
تبسم عدنان تبي چې زه د قانون سات اسمبلی او دغه کې ناستو د ولس نماینده کونکو څخه پوښتنه کوم او خواس کوم چې زمونږ د حقونو لپاره ولې تپوس نه کیږي.
نو موږ دا خواست کوو چې زمونږ اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم بل رد کړی دی ټیک ته، موږ دا غوښ سره متوجه غوښ څنګه زمونږ مشران دي هغه ټیک ته، خو په اسلام کې زمونږ هم ډیر حقوق دي، کم از کم موږ له هغه حقوق دي دوی راکی کنه، دوی په هغه خو دي خبرو کې او داغونه یو عاجزانه شان تپوس کوم چې د دې حواله سره هغه پروټیست ولی نه کوي، په دې حواله هغه ولی نه راوځي چې ماشومانو سره یا د زنانو سره دومره ظلم کیږي. په اسلام کې په کم ځای کې دا جایزه ده.
غونډه کې شریکه یو بله مشره ښځه وایي چې دې سیمه کې د ښځو مسلې ډېرې دي او پام ورته نشته.
زه دا وایم چې لکه د خویاندو د لوڼو او د رور یو شانتي حق دی، او په هغې کې لکه نه خور ته حق میلاویږي او نه لور ته حق میلاویږي.
نو لکه دا ولی منګه د سی کمزوري او لکه دغه غنی نو مونږ لکه خپل انصاف واړو خپل حق واړو چې وعده شولا بس ک دغه ولا ک صادری ولا وکو ک پرتګي ولا وکو ک کټي ولا وکو هغه دغه حق ته بس نور واپس پکې بیا حق نشتی چې خبره سره کوي نو هغه نه بیا مرګ جوړل جوړیږي او لکه بیا غخور نور بیا په کور باندې پریدیم نه وای دا ته حق واړی نو چې دا حق نه ملاویږي نو لکه څوک ولا ورکی
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سوات نه د خزو نماینده کوونکی نادیا شیرخان په دغه اړه وایي چې د خزو مسلې شته او په دغه اړه دوی کار کوي
چې او مسائل دي خو دغه حل مونږ ګورو مونږ بیغه منی نه او زب دا به مچ کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل مونږ فالو اپ کوو خو زب خو انده تم خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو تم پته دي قانون شته او دا چې کوم خزي راشي خپل کیس ريجستره کی بالکل موږ از ګورنمنت به موږ فالو کوو دا
دغه رنګه کلمو چې په قامي اسمبلی کې د سوات نه د جماعت اسلامي نماینده ام ان ای عائشه سید څخه پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې د خزو حقونو لپاره موجوده قانون ټیک دی او یا په نوي قانون ولې ټکونه کیږي نو دوی وویل
خواتین په دې وخت کې د ملک به تهاشا مسائل دي د حقوقو په حواله سره چې موږ کم بل جوړو موږ کم قوانين جوړو نو موږ به بین الاقوامي قوانين هم خټک دو بین الاقوامي قوانين وایي چې کم ځای کې د انساني حقوقو قوانين جوړیږي د اغزه د مذهب د اغزه د کلچر او د هغه د روایتو مطابق به جوړیږي په دې وخت کې خزه وهل کیږي تکول کیږي تشدد شکار کیږي د دې حل منګلا په صحیح طریقه کته پکتل پکار دی او حقایق په پکتل پکار دی
عائشه سید زیاتوی چې پنجاب اسمبلی کې د خزو حقوقو لپاره په قانون کې سلور داسې نور نوي قانونو دي چې هغه د اسلام مذهب او د سیمې کلچر سره نیغ منیغه مخالفت کوي ځکه دوی په دغه قانون ټکونه کوي یاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې به د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکوي په اقلیتي چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا لومړی ځل دی چې دا شان یو ګام اخیستل کیږي د ده په خبره دوی به د څه کم یو نیم کروڑ روپو یونیفارم او کتابونه زده کوونکو ته ورکوي تفصیل د شبیر احمد جان
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروز خټک د اقلیتو یا کمشمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگ مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو اسکولونه چې پکې دغه کمشمیر ډلو بچی زده کړه تر لاسه کوي دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل دا وړیا کاپو کتابونو او د سکول د یونیفارم یا جامو لپاره خوشا یو کروڑ وسل ویخ لکه روپې ورکړي دي چې د دوی په وینا ورسره به دغه کمشمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي بلخوا خیبر پختونخوا کې د کشمیر ډلو لپاره تنظیم یا آل پاکستان هندو رائټس اسوسییشن مشر هارون سربدیال مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي خو باید حکومت د دوی لپاره نور بیل بیل سکولونه هم جوړ کړي
سمکار شوی دی بلا شوبا غډیر موتارف ته ډیر قابل تحسین دی او زمي مچ یو ډیر تاریخ سال فیصله شوی دی خو دې سره چې زمون د ماشومانو تعلیمي دغه ایڈریس نه کیږي دغه بنیادی وجه دا چې دی کی هغه هغه د مانای په نوم باندې چې دا نه غټ ګرانټ چې دی هغه ورکه 1 کروڑ 44 لاکھ روپے چې کوم ورکه لګیا دي زمي مچ هغه هغه صرف کچن سکولونو لمو ورکه او ورته چې دلته په خیبر پښتونخوا کې یو هندو سکول نشته دی یو سیک سکول نشته دی او په کار دی چې کم از کم د دې سکولونو شروع کی هغه کې هندوان یا د دې سکولونو شروع کی هغه مین
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصي مشیر سردار سورن سنگ زیاته کړه چې دې سره تړلې د کمشمیر اډلو په بیلابلو سرکاري محکمو کې پنوکرو کې خصوصي کوټه هم د دوی حکومت زیاته کړه او د امنیت سری سری نور ستونزې به هم د دوی هوارې کړې خیبر پختونخوا کې د ویش د کمشمیر ډلو یا اقلیتو سکولونه دي چې د پیښور نه علاوه ایبټ آباد چترال نوخار او ډیر اسمل خان کې پکې د اقلیتو ماشومان زده کړې ترلاسه کوي سردار سورن سنگ وایي چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، رازو د رواني خبرونې اخیری رپورت ته. پاکستان وایي د کرکټ نړیوال کپ کې د ګډون وړاندې به د امنیتي صورتحال د جاج اخیستلو لپاره یوه ډله هند ته لیږي او له هغې وروسته به نړیوال کپ کې د ګډون کولو یا نه کولو فیصله کوي. دا فیصله پرون د وزیر اعظم نواز شریف او د داخله چارو وزیر ترمنځ په ملاقات کې شوې. د دې ترڅنګ وزیر اعظم ایجیا کپ کې د خرابې کارکردګۍ د پلټنو حکم هم کړی. تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر داخله وزیر چودري نثار علي خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او ورسره د ملکی امنیتي صورتحال ترڅنګ د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې په ګډون خبرې وکړې. د وزیر اعظم هاوس له خوا جاری شوي بیان کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم هندوستان کې پاکستانی لوبډلې ته په ورپېښو ممکنه خطرو او امنیتي صورتحال اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې لوبډلې نه وړاندې دي یو ټیم هندوستان ته ولېږل شي چې هلته د صورتحال جاج واخلي او د هغې وروسته به د کرکټ نړیوال کپ کې د ګډون کولو یا نه کولو فیصله کوي. په عین حال کې چې ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په 19 نیټه د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوال کپ سلسله کې درمشاله کې مقابله وشي، خو د ځینې سختدریزو لخوا دړکه شوې چې پاکستان به دې میچ ته نه پرېږدي. په داسې صورت حال کې د هندوستان نه د خپلې لوبډلې تحفظ غوښتنه او د صورت حال جاج دپاره سیکیورټي ډله لیږلو اقدام ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مو د پخواني ټیسټ کرکټر وجاهت الله واسطینه تپوس وکړو. نو دوی
اعظم یو ډېر څه کار وکړو چې سیکورټي ټیم دلته نه ځي، هلته به سیکورټي میجرمنټ به ګوري. دلته هېڅ شک نشته چې دوی چې هلته ځي نو فری مایند ګیم به نه شي کولی. فری مایند مینینګ راځي چې سیکورټي خبرې نه وي. ډېفینټلي زموږ پلیرانو باندې به اثر وي، د هغوی په ګیم باندې به اثر راتلی شي.
د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف بنګلادیش کې روان ایشیا کپ کې د خرابې کارکردګۍ تحقیقاتو حکم ورکړی او پاکستان کرکټ بورډ د شکیل شیخ په مشرۍ کې یوه 15 کمیټه هم جوړه کړې ده. د پاکستان نی کرکټ لوبډلې کارکردګۍ او پلټنو په اړه کارپوهان سوایي. په دغه باب لا مشال ریډیو سره خبرو کې د کرکټ د چارو کارپو او خبريال عبدالغفار وینا وا.
کارکردګۍ د 2-3 کالو نه ډیره خراب ده. په ونډه کرکټ کې د پاکستان پوزیشن ورلد رینکینګ کې 9 نمبر تا د 13-2 کالو نه رسیدلې دي او داسې ټی 20 کې هم شپږم وم ته ورسیدلو. د کمیټې والے سره تاسو پوښتنه ده، نو دا کمیټې صرف د عوامو چې کومه غوسه ختمولو لپاره جوړه کړې شوې ده او کومه خاص نتیجه د دینه په نظر نه راځي. د یونس خان چې کوم تعلق دی د شاهد خان افریدی سره او بیا د میسبا الحق، نو زه فکر کوم دا ډیره ناممکنه ده چې دیو د شاهد افریدی خلاف کم کمنټس یا کم رپورٹ ورکی.
د ذکر دا چې ایشیا کپ کې هندوستان او بنگلاديش پاکستان ته ماتې ورکړې وه او د سریلنکا او متحده عرب اماراتو خلاف پاکستان خپل میچونه ګټلی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د ګل ایاز نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د ورکړل شوې پانسۍ پر ضد مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال خبریالان باندې بریدونه کړي چې مظاهره کوونکو په حیدرآباد او کراچۍ کې درې خبریالان جوړ کړي هم دي. د دې بریدونو پر ضد نن د پېښور په ګډون نورو ښارونو کې صحافیانو مظاهرې کړي او دای په سختو ټکو کې غندلي. په سوات کې د ښځو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د ښځو د حقوقو تحفظ لپاره مؤثره قانون سازي وکړي. پرون د سوات په سیدو شریف کې د ښځو جرګې غونډې وروسته د یاد جرګې مشر تبسم عدنان مشال اړې ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې رامنځته شوې، خو په عدالت کې د هغو مقدمو شنوایي نه کېږي او نه ورته انصاف ملاویږي. د جرمني حکومت به پاکستان ته له قبایلي سیمو بېکور کړل شوو خلکو د بیا ودانۍ او په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو لپاره د 2 کروڑ یورو مالی مرستې ورکوي. د پاکستان حکومت د نوي پروګرام له مخې په راتلونکي 5 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پون خپور شوی بیان وایي نواز شریف د گرین پاکستان په نوم د پروګرام منظوري ورکړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوال مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10 په اسلام آباد کې پیل شي. دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچ خون نن مشال اړې ته وویل چې دواړه لوري مخامخ خبرو لپاره تیاری نیولې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وشوې. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په نادلي ولسوالۍ کې 4 پولیس والا وژلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. او د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای باید انقره او تهران په سیمه کې د فرقایس تاریخوالی ختمولو لپاره یو نظر ولري. دا سرګندونی خاغلی اوغلو نن تهران ته په سفر کې کړی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان ګل ایاز او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.